دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه ته تاسو پام را اړوم د بشری حقوقو د سار سازمان وایي چې وسنۍ بشری مرستې په افغانستان کې د افغانانو د بشری بحران چاره نشي کولای د دې سازمان څېړونکو فرشته عباسی د مارچ په 14مه په اعلامیه کې ویلي دي چې د 2 کلونو نه زیات موده کېږي چې په افغانستان کې بشری بحران راغلی دی او وجه یې دا ده چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدونه روسي مرستندوی ملکونو د دې ملک سره په مالی مرستې قطع کړې دي او په نړیوال سیستم کې د افغانستان بانک فعالیت هم ځنډولې ده د ملګرو ملتونو د رپورت په اساس په افغانستان کې په 2023 کال کې 3.1 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. میرمن عباسی د ملګرو ملتونو د دې رپورت په اساس ویلي دي چې 98% افغانان کافي خواړه نه لري، 98% افغانان اوبنه لري، اقتصادي فعالیتونه 98% کم شوي دي، یوازې 30% خلک برېښنا لري او د دې نه علاوه روغتیايي سیستم د لنګیدو په درشل کې دی. د بسرحد خبريالانو سازمان د طالبانو د مشر حبت الله اخونزاده نه غوښتي دي چې په افغانستان کې د خبريالانو د ځپلو اقدامات بند کړي. دغه سازمان په خزینه خبريالانو د محدودیتونو لکبله اندېښمن دي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څنګه د چهارشنبه په ورځ په اعلامیه کې د حجاب د سختو قوانینو نه علاوه د نورو محدودیتونو یادونه کړې ده چې وایي په رادیوي او تلویزیوني پروګرامونو کې به خزینه سرګندېږي او د طالبانو د چارواکو فلمونه به نه اخیستل کیږي. د بی سرحد خبريالانو سازمان د طالبانو د مشر ملا هیبت الله نه وغوښتل چې د دې سازمان په خبريالانو او په مطبوعاتو باندې بندیزونه لغوه کړي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د تورخم دروازه د سلورو ورځو تړل کېدون وروسته د مارچ په 15مه د سرطاني ناروغانو د پاره خلاصه شوې ده. باختر خبری آژانس د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی. د پنځنبه په ورځ د ننګرهار د ولایت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست د اطلاعاتي څانګې د امیر صدیق الله قریشي یو ویډیو خپره کړی ده. په دې ویډیو کې ویل کیږي چې د لارې د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ د خبرو نه وروسته د مارچ په 14مه د سرطان ناروغانو ته پرانستل شو. اغه ویل دي ټول هغه کسان چې د سرطان مرز ولري او په ننګرهار کې د ځنګړي کمیسون شپږ میاشتنی کارتونه ولري کول شي چې پښتونخوا ته د علاج لپاره سفر وکړي. په افغانستان کې ډېر سرطاني ناروغان د روغتیايي اسانتیاوو د نشټوالي لامل غواړي چې د پاکستان او هند په شمول گاونډیو هیوادونو ته سفر وکړي، مګر د جمهوریت نظام د رنګېدو اوس ډېر زیات ناروغان پاکستان ته ځي، ځکه هند په افغانستان کې د نظام د بدلون راهیسې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړی دي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستانی منابعو له قوله خبر ورکړی دی چې د طالبانو حکومت د پاکستان د نوي حکومت سره د رسمي خبرو د پیلولو هڅه کوي. د ورځپاڼې لیکلي دي چې د همدې هڅو په لړ کې په روانه هفته کې په کابل کې د پاکستان شاز ظفر عبید الرحمن نظامانی قندهار ته تللی، د قندهار د ولی ملا شیرین اخونسره کتلې دي. که څه هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ رسمي خبرې پرې شوې دي، خو د دې ورځپاڼې په قول غیر رسمي اړیکې لا هم فعال دي. د ورځپاڼې په خپل رپورت کې لیکلي دي چې د طالبانو حکومت په پاکستان کې د نوي حکومت سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل په لټه کې دي. د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو وزارت خبر ورکړی دی چې سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران د سفیر حسن کاظمی قومي سره کتلې دي. د طالبانو د خارجه وزارت د ویان مرسیال حافظ ضیا احمد تکل د چهارشنبه په ورځ لیکلي دي چې په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او په سیمه کې د تازه سیاسي تحولاتو په هکله خبرې وشوې. همدارنګه ویل شوي دي چې ښاغلی متقی افغانستان ته د ایران نه د واردېدونکې برېښنا د زیاتوالي، د چابهار د بندر په هکله، د پرمختګ ترڅنګ په ایران کې د افغان مهاجرو د ځنو ستونزو او د ایران سیستان ته د هلمند د سیند اوبو په رسیدو هم خبرې کړې دي. د ایران سفارت یا نورو ایرانی چارواکو تر اوسه په دې هکله څه نه دی ویلي. د نړیوال تروریزم د 2023 کال په انډیکس کې افغانستان په اول ځل د هغو 15 هیوادونو له قطاره وتلی دی چې تروریزم تر ټولو زیات ځپلی دي. په دې انډیکس کې چې د سولې او تروریزم د انسټیټیوټ لخوا خپور شوی ویل شوی دی چې تیر کال په افغانستان کې په تروریزم کې د پام وړ کمواله راغله او د تروریستي بریدونو په حق له 119 مړینې سبب شوی دی چې د 2022 کال په نسبت 1.5% کمای خي. مګر د دې معنا دا نه ده چې په بشپړ ډول په افغانستان کې سوله ټینګه شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس جمهور غوښتونکي سناتور مارکو روبیو کانګرس ته یو لایحه وړاندې کړې ده او غواړي چې امریکا د افغانستان سره خپل مالی مرستې بندي کړي. روبیو په دې لایحه کې چې د نړیوالو دهشتګرو د تمویل د بندېدو قانون نومیږي ویل دي امریکا د ملګرو ملتونو ته تر هغه وخته پورې مرستې بندې کړي چې ډاډه شو چې د امریکا او د امریکا د مالیه ورکونکو پیسې د ملګرو ملتونو د سازمان له لارې طالبانو او نورو دهشتګرو ډلو ته نه رسیږي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د بی پولی خبریالان سازمان وایي چې په افغانستان کې د رسنیو زپلو او پر خزینه خبریالانو محدودیتونو شدت موندلی دی. دغه سازمان د طالبانو لخوا پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې په دغو محدودیتونو خزینه خبریالان تر ډېره نه خشي وي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې پر میرمنو او نجونو په لګېدلو محدودیتونو اندېښنه ښودلې ده.
د بی پولو خبریالانو سازمان چهارشنبه ناوخته په یو راپور کې ویلي چې دغه سازمان د طالبانو په هغو اقداماتو چې د خزینه خبریالانو جامع غږیزو رسنیو ته د ښځو لاسرسی او د طالبانو د چارواکو د فلم او عکس اخیستلو په ګډون مخ په زیاتېدونکي محدودیتونه پکې شامل دي ژور اندېښنه لري. دغه سازمان د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغو سپارښتنو ته چې په رسنیو کې دي یوازې د ښځو سترګې ښکاره کیږي ویلي چې یاد وزارت رسنیو ته خبرداری ورکړی که دا حکم عملي نه کړي په رسنیو کې به د ښځو په کار بشپړ بندیز ولګیږي.
په داسې وخت کې چې خبریالان له وړاندې له سختو ځپونکو اقداماتو سره مخ دي، سانسور په خپله د ځان سانسور نوي سیمه ییز محدودیتونه چې کېدای شي د هیواد نورو برخو ته هم وغځیږي. په ملي کچه محدودیتونه د افغانستان د رسنیو اوږدمهاله لید نور هم ویجاړوي.
آر اس اف وای په کندهار کې طالبانو والی په غونډو کې د فلم او عکس په اخیستلو بندیز لګولی او په خوست ولایت کې د طالبانو امنیه قمندان د ښځو لخوا راډیو او تلویزیون ته پر ټلیفون کولو بندیز لګولی.
افغان خبریالان د ملت غږ ده، بالخصوص افغان خزینه خبریالانو باندې چې په وسري حکومت کې کوم بندیزونه دي واقعا موږ په دې باندې ډیر زیات ناراحته یو، ځکه چې یو خبریال د یو ملت د ټولنې غږ ده. نو په افغانستان کې د ټولنې پر غږ باندې بندیز لګول شوی ده،
په خاص توګه هغه خزینه خبریالانو چې د یو ویډیو او کلپ د اخیستلو په خاطر بهر وزي له ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي او ډیرې قربانۍ ورکوي. نو دما وختنه د افغانستان د اسلامي امارت نه دادا چې په خپل تګلارې کې بدلون راوړي.
د بی پولو خبریالانو سازمان د طالبانو په مشر مولا هبت الله خونزاده غږ کوي چې پر خبریالانو او رسنۍ لګېدلې محدودیتونه چې یاد سازمان ویجاړوونکي او ځپونکي بولي پای ته ورسوي. یاد سازمان په داسې حال کې دغه اندېښنې څرګندوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش یو ځل بیا په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په نړۍ کې روانې جګړې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د میرمنو او نجونو لپاره ویجاړوونکي دي.
په ټوله نړۍ کې د میرمنو حقونه تر برید لاندې دي، مدني فعالیتونو ساحه محدوده سوي او د میرمنو د حقونو مدافعین د عدالت په اړه د غږ اوچتولو پر مهال تاوتریخجنو تهدیدونو سره مخ دي. افغانستان یې تر ټولو بد مثال دی. میرمنې او نجونې تر ډېره له تعلیمي سیستم او په عام ژوند کې له ډېرو فعالیتونو منع سوي دي. دا وضعیت خطرناک او د زغم وړ نه دی.
نړۍ که څه هم پر افغان میرمن او انجینو په لګېدلو محدودیتونو توند انتقاد کوي، خو طالبان وایي چې هغوی د شریعت په رڼا کې د میرمنو حقونو ته ژمن دي او دا د افغانستان کورني مسایل بولي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسائلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې ټاکنیز کمپاین تود شوی، دواړه ولسمشر جو بایدن او د هغه احتمالي سیال ډونالډ ټرمپ ژمنه کوي چې د چین په اړه به سخت دریځ غوره کړي. خدا چې په چین کې خلک د دې په اړه څنګه احساس کوي؟ د امریکا غږ خبریال بل ګالو د بیجنګ له اوسیدونکو سره غږېدلې او د دواړو کاندیدانو په اړه یې ترینه پوښتنې کړې دي. نور تفصیل په راپور کې.
د امریکا د ولسمشرې د ټاکلو نشته کې دوسرہ د امریکا او چین اړیکې ممکنه تر دې هم ترنګلې شي. دا چې ترنګلتیا بسوي امریکا غږ د چینایانو د دریس معلومولو لپاره بیجینګ کې د خلکو نظر پوښتلې. دا لومړی ځل دی چې امریکا غږ ته په څلورو کلونو کې چین ته د سفر اجازه ورکړل شوه، ځکه د کرونا د وبا د محدودیتونو او د متحده ایالاتو او چین د خرابو اړیکو له کبله ویزا نه ورکول کېده. امریکا غږ د بیجینګ د اوسیدونکو نو پوښتل چې دوی د جو بایدن او ډونالډ ټرمپ په اړه څه فکر کوي.
زه د خپل هیواد په اړه فکر کوم. څوک چې هم وټاکل شي هغه به زموږ لپاره ښه
نه وي.
د یو عادي چینایي زده کوونکي په توګه زه ټرمپ ته ترجیح ورکوم، که هر څه دی خو د خپل هیواد د ښېګڼې لپاره کار کوي.
د ټرمپ د چین پالیسی د وړاندوینه ورنوه، ځکه کله به هغه په چین سخت انتقادونه کول او کله به بیا شخصي ډیپلوماسي په مخ وړه.
تاسو پوهیږئ د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ ډیر تشنج موجود وو او اوس دا د مینې جشن دی.
دلته په چین کې ټرمپ یو مستعار نوم لري. دا نوم د ملت جوړونکو ملګری دی. دا په دې معنی ده چې ټرمپ په حقیقت کې د متحده ایالاتو نړیوال انزور ته په زیان رسولو سره د چین سره مرسته کوي.
دا
په څه
پورې ده؟ ډیر څه چې هغه په یو ډول کوي په حقیقت کې د چین له ګټو سره سمون لري.
هغه خورا نیغه خبره کوي او کله ناکله هغه کارونه په داسې طریقه کوي چې خای د چین سره مرسته وکړي.
ټرمپ د چین د صادراتو په برخه کې ځینې داسې اقدامات کړو چې د چین اقتصاد ته سخت زیان ورسو، خو هغه د امریکا له ډیرو متحدینو سره هم اړیکې خرابې کړې او متحده ایالات د ډیرو نړیوالو تړونونو وستو چې په دې کاري د امریکا د نړیوال مشرتابه رول ته تاوان ورسو. بیا ولسمشر بایدن د متحده ایالاتو د متحدینو سره اړیکې پیاوړې کړې، په ځانګړې توګه په آسیا کې چې بیجینګ ته زیان رسوي.
He does present more traditional
هغه یو دودیز چلند کوي. هغه پر متحدینو ټینګار کوي او ایديولوژیکي ارزښتونه هڅوي. هغه حتی د دیموکراسي په وړاندې د استبدادي نظام په اړه سرمشي هم تر سره کړه.
د بایدن په حکومت کې د چین سره د ځینی مخالفتونو سره سره اړیکې سمې شوې دي او د دې پرمختګ په چین کې هم هرکلی شوې دي، خو په داسې وخت کې چې عمومي انتخابات راتلونکي دي ځینی اندېښنې موجود دي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي په واستون خبرونه، څېړنی او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې یو زیات شمیر ځوانان د بیکاری له امله نشو ته مخه کوي او دوی هڅه کوي چې د مسلکي او حرفوي زده کړو له لارې دغه مشکل حل کړي. په ورته وخت کې معتادین د بیا ځلې روږدي کېدو عمده لامل بیکاری بولي چې په دې وروستیو کلونو کې زیاته شوې ده. محمد ابراهیم مومن په دې اړه رپورټ لري.
بیکاری او په مسلسل ډول د کار نشتون په افغانستان کې په نشئی توکو د میلیونونو معتادینو د روغ دی کېدو اومده او ستر لامل ول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغان جایکا په مرسته په کابل کې 1950 ځوانان له حرفوي زده کړو فارغ شول. دغه شمیر ځوانانو ته د جاپان د نړیوالو همکاریو د سازمان لوري شپږ میاشتنې حرفوي او مسلکي زده کړې ورکول شوې دي. د مسؤلینو په خبره دا مسلکي زده کړې په پنځه بیلابیلو څانګو خیاطي په تعمیراتو کې د غزونې برېښنا فلزکاری او د کمپیوټر په برخه کې ورکول شوې دي.
حکومت نه خو مونږ دا توقع ده هیله ده چې مونږ ته زمينه د کار برابر کړي او کارونه هوس یعنی ټول خلک شکایت کوي چې کارونه نشته. الحمدلله مونږ چې دغه کار یا هرپس دکړه اوس مونږ کولای شو چې یو دکان خلاص کو یو خپل یو چې وکړو خو سرمایه نشته او د مخيله ده چې ورنه چې دوی نه چې دوی د یو زمينه را ته برابر کړي چې مونږ آینده د لپاره چې خپل ځان او خپل کورنۍ خپل ټولنې د لپاره خپل ولس د لپاره د خدمت وکړو چې دا کوم مسلک مجد کړي کوم حرفه مجد کړي دا چې بي ځای لاړ نشي
که بیکار اوسېږي یو انډیوال یو بل انډیوال در سره پیدا کیږي بلا رکیږي یعنی شوبند اختکی هغه نه خده چې او کس زیات کې رزق حلال کوته وسی او دغه یو ډیر ښه کار ده.
پام دی هلکه طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې اوس مهال د مرکز په ګډون په ټول افغانستان کې د مسلکي او حرفوي زده کړو 250 مرکزونه فعالیت کوي چې څلورو شپږو او ان زینو رشتو کې تر نهه میاشتو پورې ګډونوالو ته روزنه ورکول کیږي او هر کال لول زرو ځخني ولې تر شل زرو پورې زران دغه تا مسلکي او حرفوي زده کړې تر لاسه کوي.
یا د برنامه په دوامدار توګه باندې فعال دي او د کال تقریبا لول زرو نه د شل تر شل زرو پورې ځوانان په یادو مراکزو کې زده کړې تر لاسه کوي او د کار بازار ته وړاندې کیږي.
د مسلونو په خبره په خو به د افغان کوریا، افغان جاپان او افغان هند مرکزونو سره بهرنۍ مرستې کېدلې خو اوس دغه مرستې درې دلې دي او په خپل د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خپل بودیجې څخه د غمره کستمیلوي. محمد ابراهیم من امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. یو افغان خور او ورچه د موسیقي هنر زده د دوو کلونو راهیسه اسلام آباد کې د کډوالۍ ژوند کوي. وای په افغانستان کې په سختیو کې ځانونه خپل هیلو ته ورسول خو د جمهوریت نظام تر لنګیدو وروسته ل خپل واک ژوند نه به برخې شو او جلا وطنې ته مخه کړه. زمونږ همکار مسکا صافی ورسره لیدلې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د کډوالۍ پستړو کې د هنر پاسره د غرور او خور د کابل اوسیدونکو دی او اوس مهال په اسلام آباد کې ژوند کوي. 22 کلنه صدیقه د مندالا آرت هنرمند ده. هغه په کابل پوهنتون کې د ویترنری محصله وه.
هنر مندالا هنر است، یک هنر تزئینی است که زیاتر در کشور چین، هند و کشور ایران مرسوم است و خوشبختانه در کشور ما بعض هنرمندایی داریم که مندالا کار میکنن و میشه که یکشان ما باشم که این هنر را به پیش گرفتیم. بعد از تلاش ها و کوشش های زیادی تانستم با موفقانه سپری کردن کنکور وارد دانشگاه کابل شوم و بسیار زیاد به رشته ام علاقه مند بودم و همیشه فکر میکردم که دکتر موفقی خواهند آینده شد. غافل از اینکه آینده در کار نیست و رژیم تغییر میکنه و همه آرزوها و همه تلاش های ما به خاک یکسان میشه. نه تنها ما بلکه تمام دختر خانم هایی که در افغانستان هستن حق انسانی و حق اولیشون که حق تحصیل و حق درس است و حق کار کردن در بیرون از خانه است، این حق ازشون بسیار به نحوی زشتی گرفته شدن. و همچنان در رشته هنر بعد از اینکه رژیم تبدیل شد دختر خانم هایی را دیدم که خیلی مایوس شدن و ناامید شدن و فکر نمی کنم که دوباره او روحیه و امیدی که قبلا داشتن دیگه به دست بیارن.
صدیقه د کډوالۍ دوو کلونو کې یوازې دوستازه یو دنده ترلاسه کړې. وای راتلونکي یې نامعلومه دی.
فعلا در پاکستان هم عضویت یک شبکه رضاکارانه را دارم و همچنان کارهای هنری خود در اینجا کوشش میکنم که ادامه بدم و در کنار از او در یک کورس به مهاجرین، به اطفال مهاجرین تدریس میکنم زبان انگلیسی را.
د صدیق مور وای اولادونه یې په سختیو کې لوی کړه، خو کله چې یې ژوند ښه شو کډوالی ور په برخه شو.
پدر یا فوت کرد دیگه، به خاطر سختی اولادا رو کلان کردم، زحمت کشیدم، خودمون در خانه مردم کار میکردم، در سختی دیگه پدرش فوت کرد. یا خیلی خرد خرد بود، طالب آمد دیگه نتونستم، کل چیز از بین رفت. اولادای هنرمند بود دیگه، رسام بود، دختر من پنتون میرفت، کلش از بین رفت دیگه طالب آمد.
د صدیق ورور یاسر هم د انزورګری ترڅنګ یو تکړه گیټار غږون کړي.
مدت دو سال میشه که فعلا د پاکستان مهاجر هستیم و خاطراتی که از کابل یادم میاد واقعا دل ما میشکنه، به خاطر از اینکه کل کارهای ما صفر شد. وقتی که تازه کابل سقوط کرد فکر میکردیم که اصلا دیگه هیچ کسی نیست، و به سختی تونسته بودم تمام چیزایی که داشتم را به دست بیارم.
د 2021 کال رئیس ګڼ شمېر افغان کډوالو اسلام آباد ته مخه کړې، چې پکې د صدیقې او یاسر په څیر با استعداد ځوانان هم دي، کوم چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې آزاد سانشي اخیستلې.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوې ټلویزیونی خبرونه.
کابل کې د ګوزن پر وړاندې مبارزه په جدي توګه روانه ده، او هم زیات خلک د ګوزن وایرس او ګوزن واکسین په اړه پوهاوی لري، خو بیا هم یو شمېر کورنۍ د خپلو ماشومانو په واکسین کولو کې بې پروايي کوي او نور ماشومان هم له ګواښ سره مخوي. کابل کې د کتلوي مافیات پخوانی مسول ګل خان ایوب په دې باور دی چې ګوزن وایرس د هغو ماشومانو لپاره لوی خطر دی چې تر اوسه واکسین شوي نه دي. د نوموړي په وینا د ګوزن په ناروغۍ اخته یو ماشوم کولی شي د خپل شاوخوا 200 نور هغه ماشومان په دوه وایرس اخته کړي چې واکسین ورته نه دی تطبیق شوی. ډاکټر ګل خان ایوب په دې اکله امریکا غاک سره خبرو کې وویل
د پولیو د ناروغۍ خطر په هغه سیمو کې خورا زیات دی چې هلته په پولیو اخته ماشومان شتون ولري، ځکه چې په دې ناروغۍ اخته ماشوم کولی شي چې خپل د چاپیریال 200 نور ماشومان چې واکسین شوي نه وي په دې ناروغۍ اخته کړي. په لری پروتو سیمو او هغه ځایونو کې چې د واکسین د ټیمونو ورتګ ورته ستونزمن دي، زیاتره ماشومان د واکسینه پاتې کیږي، نو په دغه ستونزمنو ځایونو کې د ماشومان واکسینول ډیر اړین دي.
د ښاغلی ایوب پر خبره هغه سیمو ته باید زیاته پاملرنه وشي چې خلک بار بار او په هر کمپاین کې خپل ماشومان واکسین کوي، او یا ورته د رضاکارانو لاسرسی کم دی او ماشومان له ګوزن واکسین څخه محرومیږي.
په لری پرتو سیمو او هغه ځایونو کې چې د واکسین د ټیمونو ورتګ ورته ستونزمن دي، زیاتره ماشومان د واکسینه پاتې کیږي، نو په دغه ستونزمنو ځایونو کې د ماشومان واکسینول ډیر اړین دي. او ډیر اړین ځکه دی چې په هوارو او د لاسرسي وړ سیمو کې دا شونی ده چې ماشومان بیا واکسین شي، خو په لرې پرتو او ستونزمنو ځایونو کې ماشومان په دوامداره ډول د واکسین نه پاتې کیږي، چې د دې ماشومانو واکسینول په ټاکلي وخت د پولیو د ناروغۍ په لمنځه وړلو کې ډیر ارزښت لري.
له بلوري د پلازمینه کابل اوسیدونکو وایي چې لا هم د مرکز په لری پرتو ولسوالیو کې د ګوزن وایرس پر اړه د ځینو خلکو چلند اندېښمنون کوي. د قرهباغ ولسوالی اوسیدونکو سهراب وویل
زموږ په ولسوالی کې اوس هم څه ناڅه کورنۍ شته چې کوچنیانو ته واکسین نه ورکوي چې علتونه یې مختلف دي. یو خبره خو دا ده چې لا هم هلته پوهاوی په هغه سطح نه دی چې باید وای، نو زیاته ارتیا محسوسیږي چې زموږ په کلی ولسوالۍ او بل اخره ټول هیواد کې خلک په لرو پرتو سیمو کې د واکسین په اهمیت باندې و په هول شي تر څو خلک یې تطبیق ته آماده شي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د کرونیکی یا مزمن لوګې او سوی تغذی په خلاف د څباندې یوې لسیزې په موده کې لا پرمختګ نه وروسته په 2009 میلادي کال کې په نړیواله کچا د خوراک د بحران د رامنځته کېدو په وجه د پرله پسې بې سابقه شوکونو د لړۍ په وجه د کووډ 19 د اوبا پر خلاف د مبارزې په شمول کم پرمختګونه چې په دې لار کې شوي وو زموږ له لاسه ووتل. دا خبره د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا د ادارې د انعطاف چاپیریال او د خوراکي موادو د امنیت د بیرو مرستیالې میرمن ډینا اسپوزیټو کړې ده. په یوکران کې روان جنگ او په سودان، ایتوپیا یا حبشا، یمن او اوس مهال په غزه کې د روان شخړو مطلب دا دی چې وسوا او 15 میلیونه خلک په سخته لوګه کې شپې او ورځې تیروي. هغه د متحده ایالاتو د کانګرس په یوې استماعي غونډه کې په دې اړه وویل چې په 2019 میلادي کال کې کورونا د کووډ 19 وبا د خپرېدو وروسته د نړۍ په یو شمېر نسمونو هیوادونو کې اوس مهال 144 میلیونه خلک کرونیکي یا مزمنه لوګه کې وخت تیروي. دغه خلک د وسلوالې شخړې او یا د ځینو پیچلو او مغلقو بحرانونو ښکار شوي دي چې لامل د هغوی ورځنی ژوند او د نفقې د پیدا کولو لارې چارې له ګډوډۍ سره مخامخ کړي. د خپل ژوند د بقا په خاطر په بشري مرستو باندې اتکا کولو ته اړ شوي دي. په 2020 میلادي کال کې په نړۍ کې د خوراکي موادو د بحران د اوج په وخت کې د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې وکولې شو چې نږدې 6 میلیارد ډالر د خپلو بشري مرستو په لړ کې ځانګړي کړي چې په دې جمله کې 6 میلیارد ډالر په بیړنۍ توګه د خوراکي موادو د رانیول لپاره ځانګړي شوی. موږ باید په لومړي سر کې د لوګې د مخنیوي لپاره پانګونه وکړو. کومې پانګونې چې موږ مخکې کړې وې با معنا بریامو تر لاسه کړي په هغه برخو کې چیرې چې فیډ د فیوچر یا د راتلونکي لپاره خوراکي مواد برابر کړي چې د متحده ایالاتو د حکومت د نړیوالې لوګې د ابتکار یا نوښت یو مهمه برخه ده. عملنې کار ورکو غربت لوګه سټنټینګ یا د لوګې لامل د ماشومانو د قد کمیدل لشلنا تر 15 سلنه پورې د ویل سيزي کار په نتیجه کې کم شو. نو موږ ویل چې موږ باید په دې مثبتو نتایجو قناعت ونکو. په داسې حال کې چې په 2020 میلادي کال کې د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې خپل کلنۍ بودیجه دوه چنده لوړ کړه، د راتلونکي لپاره د خوراکي موادو د پروګرام لاندې ترننه پورې د نړۍ په یو شمېر نسمونو هیوادونو کې مرستې کړي. اس پازي تو واي په داسې حال کې چې پر یوکران باندې د پوتین پر امر بشپړ ارغل په نتیجه کې په نړیواله کچا د خوراکي موادو به له اسمان سره خبرې کوي، موږ د نړۍ تر ټولو بېوزلو بزګرانو سره د مرستې په غرض بهترین تخمونه، کیمیاوي سره او همداراز له مارکیټونو سره په مالی برخه کې د مرستې لپاره یو لړ عاجل اقدامات وکړل او زیار مو وست چې په سیمه ایزه کچا د خوراکي موادو د تولیدولو لارې د خوړو د بحران د ناوړو اثراتو د خپرېدو مخه ونیسو. په دې ارتباط د متحده ایالاتو له مشرې پرته په نړۍ کې به د خوراکي موادو امنیت له دې نه هم بدتري. میرمن اسپوزیټو وای د لوګې د منحني د راټیټولو لپاره به بهتري چې موږ د لوګې له خپرېدو مخکې متوجی اوسو، نه دا چې په مقابل کې د عکس العمل لپاره ځانونه چمتو کو. موږ باید په اوږده موده کې د کرهنې په برخه کې پانګونې، همداراز زموږ د خپل اقتصادي بهتری او خوندي نړۍ د رامنځته کولو لپاره خپل هلې ځلې جاري وساتو.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده.
مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مل شي.